مشال ریډیو ته ورځ د پدی یو بل خبرونه کوم زه بوري وال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو په دې یو ستاسو خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه لرو او له هغه وروسته د خبرونې په دومره کې دوه اونیز پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې سره رالا مومن دی وړاندې کوي.
سړی مشرم به د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان پرون اعلان وکړ چې له برتانیا پرته د روپۍ ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستنولو معاهده ځنډولې ده. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې څلورم چت د راپرېوتو په پیښه کې د وژل شو کسانو شمیره 38 ته رسیدلې ده. او د فرانس خبری اجنسونو د رپورټونو تر مخه د روسیې د نسکورې شوې الوتکې په تور باکس کې د تور باکس په اړه پرونی څېړنو څرګنده کړې چې په دې الوتکه کې په هوا کې ناڅاپه چاودنه شوې ده. او زه خبرونو تفصیل. پاکستان پرون اعلان وکړ چې له برتانیا پرته یې د اروپای ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستنولو معاهده د ناسمې کارونې له وجې ځنډولې ده. د پاکستان د کونو چارو پاخي وزیر چودنی صالح خان پرون وویل تر څو چې پاکستاني ادارو په یورپ کې د نیول شو پاکستاني کډوالو په اړه تحقیقات نوي مکمل کړي نو تر هغو به یې پاکستان نه قبلوي.
لویدیس کې د پاکستانیانو پر ضد د ترهګرۍ دفې لګولې شي او دغه خلک یا خو د یورپ اوسیدونکي وي یا د هغوی خاریان او هغوی د هغه ځایه پاکستان ته رالیږلې کیږي. موږ به نور داسې خلک نه قبلوو چې تصدیق ونه شي دا پاکستانیان دي.
یا تړون په 2013 کال کې شوی وو چې پکې ول شي وو کچېرې یورپ ته په غیر قانوني لارو تللي پاکستانی کډوال ونیول شي نو پاکستان ته به بیرته لیږل کیږي. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې څلورم چت د راپرېوتو په پیښه کې د وژل شو کسانو شمیره 38 ته رسیدلې او د ژغورنې عملیات دوام لري. د لاهور د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه یوه چارواکي جام سجاد حسین نن مشال ډو ته ویل چې اوس هم د ملبې لاندې تر سلو پورې کسان گیر دي.
ترنن پدې کې دمړو شمیره 38 تر رسیدلې ده او لدې سربیره موږ یو سل درې کسان ژوندې د ملبینه راوستې دي او دغه رنګ پرون د 50 غنټو وروسته یو اتلس کلن ځوان چې شاهد نومیږي موږ ژوندې را بهر کړی دي. زموږ امدادي هلې ځلې اوس هم روانې دي.
دا پیښه د چهار شمې په ورځ رامنځته شوې وه او چارواکي وایي د ودانۍ د راپرېوتو وجه تر اوسه نه ده معلومه. د خبر پښتونخوا وزراله پرون د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړه. د وزراله دفتر لخوا پرون په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د صوبې په هر ضلعه کې به ماډل ډیګري کالجونه جوړول شي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه کالجونو د جوړولو لپاره د 15 ارب روپو منظوري ورکړل شوی. په کومو 1400 ضلعو کې چې به دا کالجونه جوړول شي په هغو کې چترال، دیر، سوات او لکی مروت هم شامل دي. په غزنی ولایت کې پرون یو دینی عالم په یو بمی چاودنه کې وژل شوی. د غزنی چارواکي وایي مولوی غلام جیلانی عرفانی چې په غزنی کې یې د مذهبي خپرونو یو راډیو لرله په ماین چاودنه کې وژل شوی دی. د غزنی د ولی ویاند محمد علي احمدي پرون له مشالو سره په خبرو کې ویل چې مولوی عرفانی په سیمه کې مشهور خطیب وو. تر اوسه کوم میډل یې د پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې. له مشال ډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لوګر ته سفر وکړ څو هلته اوسنی امنیتي حالات له نږدې وڅاري. د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمی پرون مشال ډو ته ویل چې ولسمشر د لوګر له سیمه ییزو چارواکو د خلکو له استادو سره خبرې وکړې څو د موجوده ستونزو د حل لارو په اړه د هغوی وړاندیزونه واوري.
دغه سفر کې جمهور رئیس له پوځي او ملکی چارواکو او همدارس د خلکو له استادیو او په مجموعي توګه د لوګر له خلکو سره خبرې وکړې. وضعیت له نږدې وکوت، له خلکو یې واورېدل، د ستونزو او د ستونزو د حل په اړه خبرې وکړې. له ټولو مهمه دا چې د هغوی وړاندیزونه یې واورېدل چې څنګه ستونزې حل شي.
لوګر چې کابل ته تر ټولو نږدې ولایت دی، وخت نا وخته د افغان پوځیانو وسلوالو مخالفینو جګړې پکې کیږي او د رپورټونو له مخې همدا مهال یې ځینې ولسوالۍ او یو شمېر سیمې تر جدي ګواښ لاندې دي. ټاکل شوی چې د پخوانی شوروي اتحاد یو فوجي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف د طالبانو د یوې ډلې په مشرۍ مجرم ګڼل شوی، د دسمبر په درېمه نیټه به په ورجینیا کې په سزا محکوم شي. یو امریکایي ورځپاڼې د دې شخص د محاکمې په اړه چې نوم یې ایرک احمد الدین خودل شوی راپور ورکړی. نوموړی د اګست په میاشت کې د ترګرې سره په تړلو 15 تورونو مجرم بلل شوی وو. امریکایي څارنوالان وایي د پخواني شوروي پوځي په افغانستان کې له طالب ډلو سره یو ځای شوی وو، او په 2009 کال کې یې د افغانستان پر سرحدي پولیسو امریکایي سرتیرو بریدونو کې برخه لرله. د فرانس خبري اجانسونو د رپورټونو تر مخه د روسیې د نسکوري شوي الوتکې پر توری بکسی یا د معلوماتو جمع کولو باکس په اړه پرونی څېړنو څرګنده کړې چې په دې الوتکه کې په هوا کې ناڅاپه چاودنه شوې ده. که چیرې دغه خبرونه تایید شي، دا به د هغې پیښې په اړه لومړني مستند معلومات وي. تر دې مخکې په دې اړه یوازې اټکلونه کېدل. د فرانس 2 ټلویزیون خبر ورکړې چې د الوتکې په توره بکسا یا معلوماتو ثبتولو اله کې د یوې چاودنې غږ ثبت شوی. روسیې څېړونکو اتارتاس خبرې جان سویل چې روسیا تر اوسه په الوتکه کې د کومې چاودنې په اړه سند په لاس کې نه لري، خو دوی له فرانس غوښتنه کړې چې د خپلو څېړنو نتیجه ورسره شریکه کړي. او د چین او تایوان مشران په تیرو 60 کلونو کې په لومړي ځل په سنگاپور کې ملاقات کوي. په 1949 کال کې چې کله د چین د خلک جمهوریت کورنۍ جګړه پای ته ورسېده، د تایوان پر یوه برخه د ملکیت دعوه لري. له دې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې نشته. وروسته له هغې چې ماینینګ جو د تایوان ولسمشر شو، په تیرو اوو کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکو نوې بڼه خپله کړې. د اوتدي محل مشال خبرونه
مو له مشال ریډیو اورېده چې اسرار العالم مومند وړاندې کول. د پاکستان حکومت وایي چې له اروپایي ټولنې سره یې د غیر قانوني کډوالو د بیرته استولو تړون ځنډولی دی. پاکستاني ډیپلوماټان وایي د هند له خوا و کابل ته د وسلو ورکړه به خطرناک نتیجې ولري.
Our main concern is our security. Why does Afghanistan need helicopters?
په پاکستان کې صحافت یو صنعت دی او کنه د یو ادارې په غوند کار کوي.
د یو کارخانه په حیثیت باندې کار کوي چې هغه پیسې ګټي، خو هغه نه اداره نه ده جوړه. او اداره موږ هغه ته وایو چې دا هغه یو ضابطه اخلاص وي، دا هغه یو طریقې کار وي.
په اونیس پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې مو له دینی مدرسو سره د مالی مرستو موضوع څېړلې ده.
په پاکستان کې د نن ورځ داسې مدرسې شته لشکری طیبه مثال واخلي، په خپل باندې هغه نن سبا دومره طاقتوره شوې ده چې القاعده د هغه په وړاندې کوم نه هغه کمزورې ښکاري.
د دې هر څه اوریدو تل مشال ریډیو سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پاکستان پرون اعلان کړی چې له برتانیا پرته یې د اروپایي ټولنې له نورو هیوادونو سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته وراستولو تړون د ناسمې کارونې له کبله ځنډولی دی. دا خبره د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان پرون په اسلام آباد کې وکړه. د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخی لی نور حال راکوي.
د جمعې په مازیګر اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خطاب دوران د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان وینا وا چې پاکستان د برتانیې نه سربیره ټول یورپ سره د خلکو د حوالګې لوزنامه ځنډوي، ځکه چې ځینې یورپي ملکونه د دې غلط استعمال کوي. د ده په خبره یورپ پاکستان ته د بشري حقونو درس ورکوي، خو پخپله په دې عمل نه کوي او هلته د پاکستانیانو او مسلمانانو سره امتیازي سلوک کیږي. نوموړي زیاته کړه چې تیر کال د یورپ نه 10,000 خلک بیرته وطن ته لیگل شوی دی.
لوی دیس کی دا پاکستانیانو پر ضد ترهګری دفې لګولی شي، او دغه خلک یا خو د یورپ اوسیدونکي وي یا د هغوی خاریان، او هغوی د هغه ځایه پاکستان ته را لیږلې کیږي. مونږ به نور داسې خلک نه قبلوو، او زه ټول یورپ ملکونو ته یو خط لیکم چې تر هغې به مونږ دا خلک نه قبلوو چې تصدیق ونه شي دا پاکستانیان دي، او دوی سره کاغذونه یا پاسپورټونه او شناختي کارډونه شته که نه. مونږ به تر هغه دوی نه قبلو
د
خلکو یو بلتا د حوالګي لوزنامو په حق لا چې مشال ریډیو د بین الاقوامي تعلقاتو د کارپو او پیښور پونتون کې د سیمایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی پاکستان ولی یورپ سرا دلوزنامې ختمولو یا زنډولو خبره کوي. په دغه اړه راته بیا هم ډاکټر سرفراز خان وې چې اصل مسله د ترهګرې د تور نه بلکې غیر قانونه توګه باندې بهر ملکونو کې د میش پاکستانیانو ده. تیز زیاتوي
دنیا کی ملینوں بتا رہا کہ دو ملکوں کی بھی اور کالپنا سے حالات چھی کہ لوکل خلق راتوں شروع کی واپس پاکستان تو بہت پاکستان نشی برداشت کھولے اولے چھی بلکہ معیشت بے قابل نہ دے دونوں خلق کو نائیون دوڑے ورس بلی ما خیال نہ دے چھی یو ذرے کے ریشن کر بے الزام کے سکس یو ذرے کی انہیں ورے شی نمقدمہ ہم آگے دے چلی گیا بلکہ کہنے شی پاکستان مانے مراوی دونہ اعتبار نہیں کہ دہشت گردی خلاف بدا خلق سزا شی بلکہ آگے ملکوں کی سزا بہتر اور دا ثبوتوں اور دا فائل بہتر
د ذکر دا چې د روستیو کې اټلی کې عثمان غنی نومې یو تن د ترهګرو سره د مرستو په تور نیول شوی و کوم چې روستو پاکستان ته راولېږل شو خو په لټنو کې دغه ټول تورونه غلط ثابت شو او هغه خوشې کړی شو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د هند او کابل پوځي همکاریو په اړه خبرې لا په لومړي پړاو کې دي. پخواني پاکستانی ډیپلوماټان د هند د دې اقدام په اړه خبرداری ورکوي او وایي چې کابل ته د هندي وسلو ورکول به خطرناکې نتیجې ولري. د جمعې پر ورځ رویټرز خبري اجانس د ځینو افغان او هندي چارواکو له کولو وویل چې نوی ډیلای کابل ته جنگي هلیکاپټرې ورکول غواړي. پامیر ساحل په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر خبرداري ورکوي چې د هند لخوا افغانستان ته د جنگي هلیکاپټرو ورکول به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. د جمعې پر ورځ ځینو افغان او هندوی او امنیتي چارواکو رویټرز خبري اجانس ته وویل نوی ډیلی به کابل ته څلور جنگي هلیکاپټر ورکړي چې په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو زیاتېدونکي یاغیتوب پر ضد مبارزه وکړي. د چارواکو د نومونو ښودو په شرط ویلي په دې اړه به د افغانستان ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هند ته د سفر پر مهال پریکړه وشي. خو په کابل کې د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د جمعې پر ورځ مشال راډیو ته ویل د نظامي او پوځي مرستو په اړه خبرې لا په ابتدایي مرحله کې دي.
دی وای له افغان هوایي ځواکونو سره د هند د مرستو بحث په ابتدایي مرحله کې دی. په دې کتنه کې به د دغو همکاریو د جزئیاتو په اړه خبرې وشي.
هندي خبریال پراوین سوامی وایي اوس چې کابل له اسلام آباد نه هیله شوی دی نو د نوی ډیلی لوري ته ګوري.
پرزیدنت غنی می ویل بی ډیسپوینټډ وذ واټ هی هاز ریسیوډ فرام د پاکستانیز.
دا څه ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان نه مایوس شوی وي او شایي دا اشاره ورکول غواړي چې که اسلام آباد خپلې ژمنې نه پوره کوي نو هغه دې ته تیار دی چې د پاکستان مخالفانو لوري ته وګوري.
خو په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد وایي دا منطق د منلو وړ نه دی چې ګواکې د هندۍ او هلیکاپټرو په ترلاسه کولو افغانستان د طالبانو پر ضد جنگېدل غواړي.
اور مین کنسرن از اور سکیورټی. وای ډز افغانستان نیډ هلیکاپټرز؟
زموږ اصلي اندیشنه زموږ امنیت دی. افغانستان هلیکاپټرو ته اول ضرورت لري. آیا افغانستان په هغوی هلیکاپټرو طالبان وژل غواړي؟ امریکایانو تر دولس کلونو په افغانستان کې جګړه وکړه خو د طالبانو په ختمولو کې بریالي نه شول. نو افغانستان بلدی یو څو هلیکاپټرو سره څه وکړای شي؟ نو موږ پر دې نه پوهیږو چې اخر د دې پوځي همکاریو مقصد څه دی.
شمشاد احمد زیاتوی چې د هند لخوا افغانستان ته د هلیکاپټر ورکول هسې معنا لري لکه په 1980 زیږیزه لسیزه کې چې پخوانی شوروي اتحاد په کیوبا کې خپل توغندي نصب کړل او له امریکا سره د اټومي جګړې خطر پیدا شو. نو په افغانستان کې د هند پوځي رول یا ورته د وسلو ورکول ډېری خطرناکې او ویرونکې نتیجې لرلی شي.
پامیر ساحل وټاکل شوی دی چې د افغانستان د عملی امنیت سلاحکار په یو رسمي سفر سبا د هندوستان پلازمینه نوی ډیلی ته ورسیږي. له حنیف اتمر سره په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت
خلیل کرزی هم ملګری دی. افغان چارواکی وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به په دې پلاوي کې له هندي چارواکو سره د ترهګرۍ پر ګواښونو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او نورو ورته چارو خبرې وکړي. اجمل اند پری رپورټ لري.
افغان چارواکی وایي نوې ډیلی ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار سفر د سیمه ییزې همکارۍ د اصل پر بنسټ دی. حنیف اتمر به د یو افغان هیئت په مشرۍ د یک شنبې په ورځ د هندي چارواکو سره د لیدنو لپاره نوې ډیلی ته ورسیږي. د ملي امنیت د سلاکار ویان تواب غورزنګ ازادۍ رډیو ته وویل د تروریزم په وړاندې د افغانستان جګړه یوازې د دې هیواد ستونزه نه ده، بلکې دې پدیدې د سیمې هیوادونو ته هم جدي ګواښونه پیښ کړي. د نوموړي په وینا هند ته د ښاغلي اتمر په دې سفر کې به د تروریزم په سیمه ییز ګواښ خبرې کیږي.
هغه جګړه چې افغانستان ورسره مواجه دی د تروریزم د خطره، هغې د منطقې لپاره هم یو شمېر تهدیدونه رامنځته کړي دي، او د افغانستان اسلامي جمهوریت همیشه د دې تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره پر منطقوي همکارۍ ټینګار کړی دی. په دې سفر کې به د دې تهدیدونو د له منځه وړلو په اړه هم د هند د مقاماتو سره خبرې
کیږي. د افغانستان د لوړ پوړي پلاوی په داسې حال کې هند ته ځي چې په افغانستان کې نامنې زیاتې شوې او په وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. ولسمشر غنی د خپل ولسمشۍ په پایل کې له هندوستان څخه د مرستې ترلاسه کول ځنډولی وو. نوموړي هڅه وکړه څو پاکستاني چارواکي قانع کړي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي، خو په افغانستان کې یو شمېر چاودنې او بریدونه د دې سبب شول چې افغان حکومت یو ځل بیا پر پاکستان انتقادونه زیات کړي. دا څرګندوي چې پر کندوز او نورو سیمو د وسلوالو طالبانو ورستوي پراخو بریدونو افغان چارواکي د سولې په برخه کې د پاکستان له همکارۍ لا ډیر نه هلي کړي. افغان حکومت د خپل امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز لپاره په دې ورستوي کې د روسیې په شمول د سیمې له هیوادونو د مرستې او ملاتړ غوښتنه نه کړي. هندوستان هم د سیمې یو پیاوړی هیواد دی چې خپل د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار ویان تواب غورزنګ وایي افغانستان په دې باور دی چې د تروریزم په وړاندې په سیمه ییزه کچه ګډې مبارزې ته اړتیا ده. نوموړي ویل د پاکستان په شمولي تل د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې د مرسته ورسره وکړي، او په دې سفر کې به له هندي چارواکو سره هم ښاغلی اتمر په دې مسله وغږیږي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د دې په څنګ کې د تروریزم د تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پر تجهیز هم ټینګار کړی دی. په دې برخه کې د نړۍ او سیمې د دوستو هیوادونو څخه په دوامداره توګه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د بنان په دې سفر کې به هم د تروریزم په مقابل کې د مشترک مبارزې او هم د افغانستان د مسلحو قوتونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په حصه کې هم بحث.
مخکې ویل شوی و چې هندوستان غواړي افغانستان ته څلور روسي هیلیکوپټرې ورکړي، خو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار ویان ښاغلي غورزنګ ازادۍ رډیو ته وویل د دې هیلیکوپټرو د ورکړې په اړه د هند او افغانستان ترمنځ خبرې په لومړنیو پړاوونو کې دي.
اجملاندو په پاکستان کې یو خوا خبريالان له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي، نو بل خوا پر دوی د بیان لازادي څخه د ناوړه ګټې پورته کولو تور پور کیږي. د چې د بیان ازادي څه حدود لري او په پاکستان کې د رسنیو د نظم او ضابطه اخلاق لپاره څه ډول تګلار موجوده ده، امه چې اعظمي په دې اړه رپورت لري چې ساسو په مرتره ګرځو.
د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی د تیر زیارت په ورځ د سینټ یوې غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد د یو مشر خبریال په ضد دی کاروایی وکړي، ځکه چې هغه د هیواد د پارلماني غړو په اړه ناوړه ټکي کارولی دي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې سیاستوال یا د حکومت غړي پر خبریالانو له خپل حد د وتلو یا د بیان د ازادۍ په نامه له چوکاټه بهر خبرو کولو تور پوري کوي. دا چې آیا رښتیا هم په پاکستان کې خبریالان له خپلې ازادۍ څخه تیری کوي، په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم د څانګې ښوونکي ډاکټر فیض الله جان وایي چې په دې هیواد کې ټولنې له صحافت سره سم ارتقا نه ده کړې او نه هم صحافت د یو ادارې په توګه رول لوبولی دی.
پاکستان کې صحافیان هغه ته د دې شیزونو پته نشته دی چې یاره څه هغه له کول په کار دي څه نه دي کول په کار، خو چې څه وکړي داسي او په هغه باندې ریاکشن راشي نو بیا دی په دې باندې سیده خبره کوي چې یاره دا کول په کار وو کنه کول په کار. زه مدار چې په پاکستان کې صحافت او انډستری دا او دا انسټیټیوشن شوی نه دی تر اوسه پورې. لکه کوم ځای کې چې موږ وایو د ریاست څلور ستنې وي، نو په هغه کې یو ستنه چې کم دی نو هغه میډیا هم وي، خو پاکستان کې میډیا یو انډستری دا د یو کارخانې په حیثیت باندې کار کوي چې هغه پیسې ګټي، هغه پروډکټس چې کم دی جوړي، خو هغې نه اداره نه ده جوړه شوې، او اداره مونږ هغې ته وایو چې د هغې یو ضابطه اخلاق وي، د هغې یو طریقه کار وي.
د پاکستان یو مشر خبریال ضیاءالدین بیا وایي چې پر قوانینو سربیره هره ټولنه یو کلتور لري او د هغه په پام کې نیولو سره باید کار وکړل سي. نوموړی نظر لري که چیرې خبریال د بیان ازادي په مسؤلیت یا ذمواري سره وکاروي نو بیا به ستونزه نه ورته جوړیږي.
ازادي جو جو ریسپانسبلټی کې ساتھ آپ استعمال کریں،
چې کله تاسو په ذمواري سره له ازادۍ څخه کار واخلئ نو باید بیا هیڅوک هیڅ ډول اعتراض ونه کړي. که چیرې اعتراض و هم کړي نو تاسو یې له قانون سره سم ځوابولی شئ، خو که چیرې ژبه په غلط ډول بې مهاره په ویلو یا لیکلو وکارول شي نو ښکاره خبره ده چې کلتور د دې اجازه نه ورکوي او باید دې ته پام وکړل شي.
که څه هم په پاکستان کې د رسنیو د نظم اداره سته، خو ضیاءالدین وایي چې دا اداره په حکومتي سرپرستۍ کې کار کوي، نه د حکومت خوشي ته لومړیتوب ورکوي. د پیمرا په نامه د برېښنایي رسنیو د نظم دغې ادارې که څه هم په تفصیل سره د خبریالانو لپاره د پیښو د پوشش او خپرونو ضابطه اخلاق بیان کړي، خو ډاکټر فیض الله جان نظر لري چې خبریالان باید په خپله د ځان لپاره ضابطه اخلاق جوړ کړي.
پریس لپاره په کار نه ده چې ضابطه اخلاق یو بهرنۍ اداره جوړ کړي لکه پیمرا. ضابطه اخلاق په ټوله دنیا کې صحافت باندې جوړي. نو زما خیال دی چې ګوره پیمرا سرکاري اداره ده، سرکاري اداره د صحافت د پاره ضابطه اخلاق نشي جوړولی. خو په کار ده د پاکستان کې د جرنلستانو یونینز دي، دا د هغې کار دی چې هغې په دې باندې اول یو ډیبیټ وکړي، یو اکسټینسیو ډیبیټ. په هغه ډیبیټ کې چې کوم دی سیول سوسایټي شامله وي، په هغې کې میډیا هم شامل وي، په هغې کې پارلیمنټ هم شامل وي، او په هغې کې اکیډمی هم شامل وي، او دا هغه ډیبیټ پر رڼا کې دا د صحافیانو تنظیمونه کینی او ځان له یو ضابطه اخلاق جوړ کړي چې یاره مونږ به څه کوو او څه به نه کوو.
په پاکستان کې په داسې وخت کې د خبریالانو په اړه د بیان له ازادۍ د ناسمې ګټې پورته کولو خبره کیږي، چې دا هیواد د خبریالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو خطرناکه هیواد ګڼل کیږي، چیرې چې وخت په وخت خبریالان د بیلابیل لورو لخوا پکې زورول کیږي او یا هم وژل کیږي.
احمد شاه اعظمی په کوټه کې یو شمېر زده کوونکو د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی او تورې پورې کړی چې روان حکومت هم د نورو حکومتونو غونډې له میرټ څخه سرغړونه کوي او د ان ټي اس په امتحانونو کې کامیاب امیدوارانو ته خپل حق نه ورکول کیږي. بلخوا پر همدې د بلوچستان په اسمبلی کې هم باسوي او هم حکومتي چارواکو خپل نظر وړاندې کړی دی. خدای نور ناصر په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان د بیل بیل پښتون میشتو او بلوچ میشتو سیمو ګڼو زده کوونکو د جمعې په ماسپښین د کوټې د مطبوعاتي کلب مخې ته احتجاج وکړ او پر صوبایي حکومت یې تور پورې کړ چې د میرټ په نامه جوړ سوی روان حکومت هم له میرټ څخه سرغړونه کوي. د زده کوونکو د ان ټي اس له لارې د نویو ښوونکو د لګیدلو هغه پاڼې هم رسنیو ته ښکاره کړې چې په کې د اول نمبر امیدوار پر ځای شپږم نمبر امیدوار کامیاب ګرځول شوی. محمد عظیم چې په کوټه کې د یوې شخصي اکاډمۍ مشر استاد دی له مشال رادیو سره یې د دوی د احتجاج په حق له داسې خبرې وکړې.
موږ ته خو چې کوم ثبوتونه ملاو شوي دي په دا کې د پښین بالخصوص د خانوزۍ تحصیل، د هغې علاوه د لورلایي سه، د ژوبه سه، د چمنه سه، او په بلوسي سیمه کې د مجر سره د نوشکي او د دالبنین سه باقاعده په دا مظاهره کې داسې کسان ولاړ دي چې د هغو خوندې دي، د هغو ورونه دي، هغه کینډیډیټس په خپله دي چې هغه په میرټ لیست کې پر اول، دویم، درېیم او پنځم نمبر راغلي دي. دوی تم نمبر والا ته خو پوسټ ورکړی دي، کم چې پر اول، دویم، دریم، صدرم نمبر راغلی دي. هغه ته ویلی چې اسا دا یونین کونسل نه دی، یا دا د جی ای ټی یا د جی ویچ ته کم پوسټ غوړی دا د موږ سره ستنه.
د زده کوونکو تر دې احتجاج ورسته د جمعې په مځګر بیا د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې هم پر دې بحث وسو او د اپوزیشن یو شمېر غړي پر حکومت او د ان ټی اس د امتحان اخیستلو پر طریقې کار هم نیوکه وکړي. د اپوزیشن غړی عبدالرحمن کتران په غونډه کې وویل روان حکومت داسې شوونکې هم لګولې چې دغه په خبره هغوی خپل نمونه نسی لیکلای.
مراد خاتون زوجا میر عبدالکریم نېشنل پارټي کا
مراد خاتون چې د نېشنل ګوند د صوبایي صدر میر عبدالکریم میرمنده، هغه دلته د اسمبلی د شجینه غړی په مخ کې راوغړی او یوازې دی دا ولیکي چې زه پلان کیم مشتبیا د یو شوونکې په هیڅ قبول ده. کدغه ډول برتانیا کې جنو د تعلیم بیړه به غرقې جنا نو څه بکېږي. بلې خواته بیا د دې په جواب کې د صوبې د تعلیم وزیر سردار رضا بړیڅی د اسمبلی غړیو ته وویل دوی ته د تعلیم په څنګه کې ټولې نیمګړتیاوې له نورو حکومتونو په میراث کې پاتې سوې، خو له هغه باوجود به دوی بیا هم هڅه کوي چې پر میرټ او له سیاسي لاسوهنې ما سیوا ښوونکي برتې کړي. که چیرې تاسو همدا نه راته په ګوته کوئ نو کیدلی سي چې ماته حقیقت معلوم نسی. زموږ سیستم سمیدلی نسی او زموږ ماشومان له نورو سیمو سره د مقابلې په امتحانونو کې مقابله نسی کولی. لیکن دا هم یو حقیقت دی چې د تعلیم په څانګه کې موږ ته بیخي ډېرې نیمګړتیاوې له نورو حکومتونو په میراث کې راپاته سوې دي. د تعلیم د څانګې د وزیر په خبره دوی به د اسمبلی د ټولو غړیو نیوکه په پام کې نیسي او په هر ځای کې که په رښتیا هم د میرټ په مالی سوي وي نو سم له سره بیا پلټنې کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د خبر اجنسی د جمهور دوسیدونکو شکایت کوي چې د صحت لاسانتیاو بې برخې دي. دوی وایي په سیول روغتون کې ډاکټران خپل کار نه کوي او نه ورته وړیا دوایانې پکې ورکول کېږي. دوی دا شکایت هم کوي چې د حادثاتو په وخت کې هم پکې په سمه توګه درملنه نه کېږي. فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر جنسی د جمرود خلق وای چې په روغتونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي او سرکاري وړیا دوایا نه هم نه ورکول کیږي او د صحت یو شمیر اسانتیاو ته اړتیا لري. د جمرود یو تن مشر ګل وزیر په جمرود سیول روغتون کې د اسانتیاو د نشټوالي په حق له مشال ریډیو ته وای
نامه یې سرکاري اسپیټال دوه ډاکټران پکې ډیوټي پوره نه کوي، بیا سرکاري دوایې راشي مونږ ته نه ملاويږي. نو ملیریا خو دومره ملیریا دو چې په هر کور کې دوا و درې په ملیریا پراته دي. مخکې ورځو کې یا غاغره واستو دا سوزاکای بس لوګړې وکړې مخه چې په خپل په یو کوټه ته یا غاغه ونی او په کوټه مې لوګي ډاکا کړو اس به یې بیا خوړلو مخ میا شو نه په مری او تش لوګي دي. هیڅ اثر یې مونږ کړو آغا اوس لکه مونږ په شاکت کې اسپیټال نشته. ای غزا مونږ دغه ځله بیمار رسو چې په کار دی چې داسې اسپیټال مونږ ته یې چل مخام اوس خوتن سالت خراب دی چلته خو لغه دوايي یا ډاکټر وی چې دستي ستن من خو په وو کنه.
او یو بل تن دولت خان د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ پاړه وویل
چې دلته ملکونه سیستم دی زیو تنان چې کوم دی هغه ملکونه خلق دی پکې چې هغه چې کوم دی نه ډیپټي پښتنه څوک دی کولای شي نه وزیر پښتنه څوک دی کولای شي نه وزیر چې کوم دی څه حل یشته لکه کوزو اسپاټولونو کې خو سیستمونه دی حساب کتاب دی نو دلته سره په بیلډینګ اسپاټال دی نه پکې دوه ایګونه شته نه پکې ډاکټران شته په کار داسو چې اسپاټال سر به وشي د پښتنه کېږي چې دا ډاکټر راغی دارانغه یو داسې سیستم لکه چې کوز اسپاټولونو کې جوړ شوی ولته ګوته لګی په کوردو چې ګوته سیستم لګیږي.
او د جمرود یو بلتن شیر محمد وای
علاجونو تم خ ضرورت ته ډیرو خلک ټول دلته دا ټول خلک دي غریبان دي هیڅ پاسمانده خلک دي چې دلته مونږ څومره پراته یو په هغه پورې دلته چې مونږ بم د مکه وشي سره ویری نه نه بوسو هغه ویني مینې پوکي کې نو ریڅم پکې نشته بس ته چې ویره سوا غته کمپلیکس ته یا شرپوته نو بعد غریب په الیار کې یا ساویر کې یا ورسیږي حقدار چې مرجنسی مونږ ته غټه جوړه شي پومدا سپاتال کې د وایګانې وی خلکو عزت وی د بیزتی پکې نه وی.
د جمرود د خلکو د صحت د غستون زمو شکله د خیبر جنسي د صحت محکمې مشر افسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاستا وړاندې کړي نو دوی وویل چې په جمرود سیول روختون کې کوم ډاکټران ډیوټي نه کوي نو موږ به د هغوی پر ضد کاروایی کوو او چې د چا څه قسم شکایت وی نو په دې اړه د ایجنسی سرجن دفتر را تماس ونیسی. د خبر جنسی د جمرود خلق وای چې باید د دوی روختونونو ته پاملرنه وشي او د دوی ستونزې د پکې هوارې کړې شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خبر جنسی.
تا
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی است وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوی دا اسرار الله مومن را سره په سټوډیو کې دی راځي چې لاغت څخه خبرونه لنډیز واورو
پاکستان پرون اعلان وکړ چې له برتانیا پرته یې د روپیې ټولنې له هیوادونو سره د غیر قانوني کډوالو بیرته پاکستان ته د لیږلو معاهده ځنډولې ده د پاکستان د کونو چارو پخې وزیر چودھری صالح خان پر نوویل تر څو چې پاکستاني ادارو په یورپ کې د نیول شو پاکستاني کډوالو په اړه خپل تحقیقات نوی مکمل کړي نو تر هغو به دغه کډوال نه قبلوي د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې څلورم چد را پرېوتو په پیښه کې د وژل شو کسانو شمیره 38 ته رسیدلې او د ژغورنې عملیات دوام لري دا پیښه د چهارشنبې په ورځ رامنځته شوې وه او چارواکي وایي د ودانې د را پرېوتو وجه تر اوسه پورې نه ده معلومه د خبر پښتونخوا وزیر الله پرون د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړه دا خبر پرون د وزیر الله د دفتر لخوا په خبر شوې خبر پاړه کې مخې ته راغلی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لوګر ولایت ته سفر وکړ چې هلته اوسني امنیتي حالات ته نږدې وګوري د ولسمشر مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی پرون مشر لوته ویل چې ولسمشر د لوګر له سیمه ییزو چارواکو د خلکو له استادو سره خبرې وکړې څو د موجوده ستونزو د حل لارو په اړه د هغوی وړاندیزونه واوري لوګر چې کابل ته تر ټولو نږدې ولایت دی وخت نا وخت د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړې پکې کیږي ټاکل شوی چې د پخواني شوروي اتحاد یو پوځي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف د طالبانو د یوې ډلې په مشرۍ مجرم ګڼل شوی د دسمبر په درېیمه نیټه به په ورجینیا کې په سزا محکوم شي د فرانس خبری اجنسونو د رپورټونو تر مخه د روسیې د نسخور شوې الوتکې پر تورې بکسې یا د معلوماتو جمع کولو باکس په اړه پرونی څېړنو څرګنده کړې چې په دې الوتکه کې په هوا کې ناڅاپه چاودنه شوې ده او د چین او تایوان مشران په تیرو 16 کلونو کې په لومړي ځل په سنگاپور کې ملاقات کوي
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې اسرار الله مومن وړاندې کول او سم تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونه وړاندې کو چې ګلایاز وړاندې کوي او لاغور ستاسو د مشال ریډیو بل خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې په تکراری توګه اوریدلای شي چې کوربه به احمد شاه اعظم وي
د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرتا د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا خلائی ادارې ناسا تحقیقي خلائی گاډي کې سینی د نظام شمسي شپږمي زوحل سیاري تر ټولو روښانه سپوږمۍ انسلاډس سره نږدې تیریږي د ناسا خلائی گاډي کې سینی به خپل حتمی کوشش کوي چې د زوحل سپوږمۍ له ستنه 50 کیلومتره په فاصله کې تیر شي په دغه سپوږمۍ یو ډیره مهمه موندنه شوې ده چې د دې خبرې قوي امکانات موجود دي کچري لازمه کې نه بهر په کوم ځای کې د ژوند اثرات وي نو په دغه ځای کې هم کېدلې شي د ساينسدانانو په اند د زوحل سیارې په سپوږمۍ د واورې لاندې یو سمندر هم کېدلې شي په دې کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په اجرام فلکي کې کومې اوبه دي هغه د مایکرو ارګانیزم د نشونما لپاره کافي وي د کیسینی پروګرام یو ساينسدان کرټ نیبر وایي چې انسلاډس سپوږمۍ یوازې د سمندر دنیا نه ده بلکې دا یو داسې جهان دی چې پکې ژوند تیرول ممکن کېدلې شي د زیاتوي کیسینی خلای گاډې به د زوحل د سپوږمۍ سره نږدې تیرېدو پر مهال مالیکولر هایډروجن د جمع کولو کوشش کوي د امریکا خلائی مشن نیو هورایزنز د پلوټو سیارې دوه وړې کې سپوږمۍ کې د یو
کیری بیروس نومي سپوږمۍ تصویرونه اخستلې دي. په دغه تصویرانو کې په واضح توګه ښکاري چې د دې دوه برخې دي او په ممکنه توګه د واوري ګټونو د جنگیدو له وجې دا په وجود کې راغلي وي. کیری بیروس نومي سپوږمۍ نسبتا لوی برخه شاوخوا 8 کیلومتره اوږده ده او د وړکي برخې قطر 15 کیلومتره دي. د دغه سیارې دویمه سپوږمۍ سټارکس دوهم دومره ده. د دې میشن ساينسدانان وایي دغه سپوږمۍ د توقعو نه زیاته روښانه ده. نیو هورایزنز دغه تصویران د جولای په 14 نیټه اخستی وو او اوس یې ځمکې ته لیږلی دي. د دې تحقیق د رایکار په خلا کې نور هم پراخه شوي او دا وخت دغه جاز له ځمکې نه 15 اربه کیلومتره لري تللی دی. د ایرام مصر پټ رازونو موندلو لپاره په پراخه کچه ساینسي تحقیق شروع شوی دی. د فرانس، جاپان، کینیډا او مصر کارپوهان په دغه تحقیق کې برخه اخلي. په دې تحقیق کې به د سلورو مقبرو جاج اخستل کیږي. په دې کې به ډیر زیات طاقتور انفراریډ رڼاګانی او جدید آلات کارول کیږي. کارپوهان به کوشش کوي چې دا خبره معلومه کړي چې دغه اهرامونه څنګه جوړ شوي ول. یاد دی چې مصري چارواکو په دې وروستو کې د داسې قسمه ټکنالوژي کارولو اجازت ورکړې وو چې د ملکا نفرتیتی د یو ورک شوي قبر معلوم کړي. دغه قبر په اړه ویل کیږي چې دا د توتن خامند مقبره د دیوال نشاته موجود وو. د ای پی خبرې جان تر مخه ساینسدانان د سلورو اهرامونو د پټو رازونو موندلو کار په روان میاشت کې شروع کوي. د مصر آثار قدیمه وزیر وای چې دا منصوبه د قاهرې په جنوب کې شروع کوي. دا اهرام سلور نیم زره کاله قدیم دی. د یو نوي تحقیق نه معلومه شوې کچری په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید اخراج په دې رفتار سره روان وي، نو د روانې صدۍ په اخر کې به د خلیج فارس درجه حرارت د انساني بدن لپاره د برداشت نه بهر شي او د دې حد به سلور اویا نه و اویا ډیګري سینټي ګریډ پورې ورسیږي او دوبۍ، ابوظہبي او دوها به د استوګنې قابل پاتې نشي. د میساچوټس انسټیټیوټ آف ټیکنالوژي د کمپیوټر په مرسته یو سروې کړي په دې کې د دې خبرې اټکل شوی چې د خلیج فارس په درجه حرارت کې ډیره زیاته اضافه کیدلی شي. په دې تحقیق کې شامل ساینسدان الفتح طاهر وای چې د خلیج فارس جغرافیا او موسم بدل دی او په راروانو لسیزو کې ګرمي نوره زیاتې دي شي او دا ضروری نه ده چې د صدې په اخر کې وي، دا له مخکې نه هم ممکن کېدی شي. دغه تحقیقي رپورټ چې په نیچر کلایمیټ چینج مجلې کې خپور شوی تر مخه دوبۍ، ابوظہبي او دوها به د استوګنې قابل نه وي، خو مکه به د دغه ګرمۍ نه محفوظه وي. د موبایل او کمپیوټر مشهور اپل کمپنی ویلی دی چې په روان کال کې یې د 2.4 اربا ډالرو ګټه کړې ده او 40.8 کروڑ آیفون سیټونه خرڅ کړي دي. په دې وروستو کې اپل کمپنی نوې آیفون 6S، اپل ټی وی او آیپیډ پرو معرفي کړي وو. اپل کمپنی وایي چې په چین کې ګټه د نورو وختونو نه ډیره زیاته شوې ده. زیاتره شنونکي وایي چې ډیر زر به چین د امریکا په مقابله کې د اپل کمپنی لوی مارکیټ ثابت شي. د اپل کمپنی مشر ټام کوک وایي چې په چین کې نور سرمایه‌کاری کوي. په 2015 مالی کال کې اپل کمپنی تر ټولو زیاته ګټه کړې ده. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې هم فلم اینټ مین په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی مارشن دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 1.6 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هوټل ترانسوینیا دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.1 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم دی مارشن په لومړي نمبر، فلم گوس بامپس په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم برج آف اسپایس دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د ایکټر شاهد کپور فلم شاندار په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 40 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم پیار کا پنچناما 2 دی چې د 500 کروڑ روپیو کاروبار یې کړی دی او په دریم نمبر فلم جذبه دی چې د 25 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالی ووډ سینما مشهور اداکارانو براد پټ، کرسټین بیلی، ران ګوسلینګ او سټیو کارل نوی فلم دی بیگ شاٹ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د مشهور لیکوال مایکل لیویس په کتاب جوړ شوی دی چې هم دغه عنوان لري. په فلم کې د امریکا د 2001 کال نه تر 2010 کال پورې مالی بحران ښودل شوی چې څنګه لوی کمپنی دیوالیه شوی او ځینې کمپنی له مخکې نه خبرې وي چې مالی بحران را روان دی. فلم دی بیگ شاٹ به د دسمبر په 25 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Michael, how are you?
I found something really interesting.
The whole housing market is propped up on these bad loans. They will fail.
The housing market is rock solid.
It's a time bomb.
So Mike Burry, who gets his hair cut at Supercuts and doesn't wear shoes, knows more than Alan Greenspan.
Dr. Mike Burry, yes, he does.
While the banks were having a big old party, a few outsiders saw what no one else could. The whole world economy might collapse.
I'm sure the world's banks have more incentives than greed.
You're wrong.
No one's paying attention.
The banks got greedy, and we can profit off of their stupidity.
You want to bet against the banks?
I think we're either high or having a stroke.
د هالی ووډ سینما مشهور فلم سیریز سٹار وارز وم فلم دی فورس اویکنس مکمل ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم چی سٹار وارز ایپیسوڈ 7 دی فورس اویکنس نومیږي مشهور ډایریکټر جے جے ایبرامز جوړ کړی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو هیریسن فورد، مارک هیمل، کیری فیشر، ایڈم ڈرائیور، ڈیسی ریڈلی او نورو کار کړی دی. په دې فلم $200 ملیون لګښت راغلی دی. فلم سٹار وارز ایپیسوڈ 7 دی فورس اویکنس با د دسمبر په 13 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Who are you?
I'm no one.
Raised to do one thing, but I've got nothing to fight for.
There are stories about what happened.
It's true, all of it. The dark side. Jedi. They're real.
The Force. It's calling to you.
د هندی سینما مشهور اداکارانو دیپیکا پادوکون، پریانکا چوپڑا او رنویر سنگھ نوی فلم باجیراو مستانی مکمل ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ڈائریکٹر سنجے لیلا بنسالی جوړ کړی دی. دا فلم په هند کې په 1900 کې د هند مراٹھا پښوا یعنی د وزیر اعظم باجیراو او د هغې دویمې ښځې مستانی په جون جوړ شوی دی. د باجیراو په اړه په هند کې مشهور وه چې په ټول 120 جنگونو کې یې برخه اخیستې وه او په یو جنگ کې یې هم شکست نه خوړلې. فلم باجیراو مستانی به د دسمبر میاشتې په 13 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
مستانی سے محبت کی ہے، عیاشی نہیں.
د هندی سینما ایکټر رندیپ هوډا نوې فلم میں اور چارلز نمائش ته پاره وړاندې شوې دي. دا فلم د مشهور جرائم پېښور چارلز سوبراج په جون جوړ شوې دي. دا په رښتینی واقعیاتو جوړ فلم دی. په فلم کې د چارلز سوبراج د شخصي ژوند او بیا د جرمونو په نړۍ کې فعالیتونه خودل شوې دي. په فلم کې رچا چډا هم کار کړی دی.
Antonio Salvia, El Mago, tum ho kaun?
Sab.
Gautam Buddh ka avatar hai Charles.
I look like the devil.
Log aapko kyun maanna chahte hain?
Kyunki main logon ko bachana chahta hoon.
Charles wo kahaniyan likhta hai jo aage chalkar bech sake.
क्या है वो? है क्या चीज? चोर है वो, उचक्का है, मर्डरर है.
I am guilty. Just joking. ऐसे भागो कि उस पे मूवी बने.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی لا مسپارم.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
مدرسې په اوسني عصر کې د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول مدرسې د وړیا دیني زده کړو ورکولو سربیره د زده کوونکو لپاره د استوګنی او خوراک څښاک انتظام هم کوي چې له همدې کبله ځینې خلک ورته د بې وزله او غریبو زده کوونکو ښوونځي وایي. په پاکستان کې له دیني مدرسو سره حکومت مالي مرسته نه کوي، نو له همدې کبله دوی د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره پر چندو یا خیراتي پیسو تکیه کوي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه له پاکستانیو مدرسو سره داخلي او بهرني مالي مرستو ته ځانګړې شوې. د 2014 کال د ډیسمبر پر 14 نیټه چې کل په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول وسلوال برید وسو، نو حکومت د مدرسو خواته جدي پام واړوي چې مهمه نقطه د مدرسو مالی سرچینې معلومول وي. په دې لړ کې د روان 2015 کال په جنوري میاشت کې د پاکستان حکومت په ډاګه کړل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې راځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي، کویت او قطر یې په سر کې راځي. په اسلام آباد کې نامتو سیاستوال هاشم بابر په دې اړه وایي چې پاکستانی مدرسې له هیواد دننه او بهر پیسې ترلاسه کوي.
کومې مدرسې چې رجسټر شوې دي او هغه مدرسې چې زموږ نظر نه هم شاته دي، دا مدرسې خداسې مدرسې دي چې دی له چې کوم فنډونه راځي د بهرو ملکونو نه او پاکستان کې د دننه د بعضې سیاسي ګوندونو نه او غیر سیاسي ګوندونو نه هغه خو دومره زیات فنډونه دي چې دا هغه سرکار فو سوچ هم نشي کولی چې دومره فنډونه به مدرسې له ورکي. دا فنډونه چې کوم دی دا راځي د ډېرو عربو ملکونو نه چې هغه پرایویټ خلک هم شامل دي چې دا فنډونه ورلېږي چې دا هغه تړون دی شدت پسند سره. دا فنډونه بعضې د عربو بعضې حکومتونه هم داسې دي چې دا هغه پښتونایي کېږي او دا حکومتونه هم راځي. پېټرو ډالرز ولا بلا ډېر راځي او پاکستان کې دننه چې کوم دی داسې مدرسې شته. لشکرې طیبه مثال واخلي، په خپل باندې هغه نن سبا دومره محکمه شوې ده، دومره طاقتوره شوې ده چې القاعده د هغې په وړاندې چې کوم ده هغه کمزورې ښکاري.
د پاکستان د حکومت یو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده په جنوري میاشت کې پر سعودي عرب تور پوري کړ چې په اسلامي نړۍ کې د خپل مفکورې پراخول لپاره بې ثباتي رامنځته کوي او په دې لړ کې مدرسو ته پیسې ورکوي. تر دې وروسته د پاکستان حکومت هم په رسمي توګه ومنل چې د سعودي حکومت لخوا پاکستاني مدرسو ته پیسې ورکول کیږي. دینی عالم او د یو مدرسې شوونکی مولانا محمد احمد واصل واسطی دا منی چې د بهر هیوادونو خلک له پاکستانی مدرسو سره مرستې کوي چې یو شمیر د مسلک او فکر پر بنیاد وي.
موږ خلک موږ دوستان دي هغه سعودي عرب لولار سي نو حالت خلک ورسر تعاون کوي داغه ځای خلک برتانیې لولار سي داغه ځای خلک ورسر تعاون کوي امریکای لولار سي داغه ځای خلک ورسر تعاون کوي هغه کی د خپل مکتبې فکر خلک دي مثلا تم څوک چې سعودي لذي اغه سلفیان دي نو پاره کې دا تر سلفیان منداران وی چې اغه دا غوړي چې د سلفیانو ترویج وکړي نو اغه ورسره تعاون کوي یا په بل ځای کې د نورو فکرونو خلق وی نو اغه ورسره دغه خپل فکر د خلکو سره مالی تعاون کوي او غوړي دا چې دا و شهادت وسی خو په حکومتي سطح باندې دغه سایز ما په معلوماتو کې نستا او تر اوسه پورې چې کوم سپار اتن لس کسان زپزنم چې هغه باقاعده دغه کار کوي او په ډېر لوی سطح کوي لاغو زموږ د دښي اعتراف اوریدل نه دي.
د سعودي حکومت لخوا له پاکستانی مدرسو سره د مالی مرستو په اړه د پاکستان د حکومت په جواب کې په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفیر وویل چې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت لخوا تر تصدیق وروسته دوی له مدرسو سره مالی مرستې کوي چې په دې باندې د پاکستان حکومت خبر دی او هغه په دې جریان کې موجود دی. د بهر هیوادونو د حکومتونو لخوا له پاکستانی مدرسو سره د مرستو پاړه چې مکله په کراچي شهر کې د دارالخير په نامه دی مدرسې لویاند احمد الرحمن څخه وپښتل نو نموړي ویل چې له بهر پیسې ورته راځي خو حکومتونه پیسې نه ورکوي.
دې مدارس ته مرستې کوم دی هغه پدې کې به شک نه چې د بهر نه به هم خلک پیسې را لګي لیکن د مدارس ته بهر نه را لګلو مقصد دا دی چې د دین سره همدردی لرلو والا او د دین معنی په لارل کې سرون کې خلک چې کوم دي بهر ملکونو کې چې کوم دي هغه یا خپل زکات او صدقات راوباسي نو هغه د مدارس ته مختلف مدارس سره لګي باقي دا مدارس چې کوم موجود دي مثال زمونږ مدرسه ده اغه مدرسه کې بل یو کس راشي هغه 100 روپۍ چارا کوي چا 50 روپۍ چا 100 روپۍ راکړلي لیکن الحمدلله په اقتبا دي دا مدارس چليږي.
په پاکستان کې مدرسو ته له خلیجی هیوادونو څخه د مالی مرستو پخلی یو شمیر مدرسې په داسې حال کې کوي چې حکومت ورڅخه د حساب کتاب او شفافیت غوښتنه کوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې دوی زکونکو ته هر ډول اسانتیاوي په وړیا توګه ورکوي.
زموږ ټول تعلیم مفت ورکو فیس نشته کتابونه مونږه سپلای کوو دا و روټین امراض چې دی هغه لپاره علاج تنظیم کوو په مختلفو څخه پیچیده مرز ده نو دا هغه ته هغه پورته لګو.
په پاکستان کې د مدارسو زیاتره بورډونه زده کوونکو ته وړیا زده کړي او د خوراک تشاک او استوګنې اسانتیاوي ورکوي خو د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه محمد افضل حیدری بیا وایي چې دوی له خلکو څخه د خمس او زکات د پیسو ترڅنګ زده کوونکو فیس هم اخلي.
ہمارے شیعہ مدارس کا جو نظام ہے وہ خمس اور زکات کے اوپر قائم ہے.
زمج دا شیعہ مدرسو نظام پر خمس او زکات ولاړ دی. خلق خپل واجبات ادا کوي چې په شرعي توګه پر دوی لازم وي. موږ لزدکونکو آزموینه اخلو او پر دوی موفیس شي دی چې موږ خپل لګښتونه په پوره کوو. موږ ته په پاکستان کې دننه خلق پیسې راکوي او زمج مدرسې له بهرنیو هیوادونو هیڅ پیسې نه اخلي.
په پاکستان کې ځینې مدرسې خپل جایدادونه او کاروبارونه هم لري چې لاس سره وړونکو پیسې د خپل اسانتیاو لپاره کاروي. له دا ډول مدرسو څخه یوه مدرسه د کراچي د جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د 9 هیوادونو څخه باندې 15,000 زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند محمد جاوید وایي چې ځینې زده کوونکي هم پیسې ورکوي.
زمونږه مدرسه کې د کیسه په لبا دي کوي او چې خپل اکسپنسز خپل اخراجات چې کوم دي هغه خپل برداشت کوي. هغه د میاشتې 3,000 دي او تقریبا 800 روپۍ چې هغه جمع کوي هغه کې غیر ملکي طلبه زیات دي خصوصا پاکستاني طلبه هم دغه شهود خپل خرچه په خپل برداشت کوي او بل طلبه هغه دي بل کسنه چې کوم لکه هغه خپل خرچه نشي برداشت کولی هغه سره اداره تعاون کوي. نو هغه طلبه خوراک سکاپ او تعلیمي خرچه مدیکل چې څومره خرچه ده هغه بخاده اداره برداشت کوي او اداره بخاده هغوی ماهانه سکالرشپ هم ورکوي. خرچه بیا موږ دا
سوچو کو زمین گزارش کم مینجمنٹ کے شمیر کم دا چندو کی ہر کو تو محتاج نہیں ہو خود کفیل ہو اور اس زمین گزارش کم اگر زمین دا کہ باغ خپل مارکیٹ میں خپل دکان میں خپل گوگانوں میں خپل ریسٹورنٹ دی دغیا مدد راہی اگے خط چکم دغرا دی اغم من کو طلب مولا کو من دا خنو ہے کہ من اگے بالکل خود کفیل کر لو خود کفیل لک صحت تک لک تکیل من راوی شبس سے بندا اغم دخل نشتر
نموړی زیاتوی چې یوش مرام کسان هم چنده ور کوي او مالی مرسته کوي خو ځینی لویری د وصولی رسیدونه ناخلی
زمونږ دار کې هغه ته دار دا الیس کا پر مالی مشهور ده دا ټول په ډونیشن چلیږي او ډونیشن هم هغه ډونیشن چې کوم عام خلک دي عام عوام ور کوي سرکار نه مت قطعا یو پیسې نه ملایږي یا بیرونی ممالک چې کوم خلک نن سبا الزام لګی چې بیرونی ممالک یا اسلامي ملکونه تعاون ور کوي یو پیسې حرام یو پیسې نه ور کوي مدارس الزامات لگی پروپیگنڈا کی
د خیبر پښتونخوا په سوابي ضلع کې هم دوه لوی مشهور مدرسې دي چې ځای خلک ترمنز اختلافات په ډاګه کوي په دغه کې یو د اشاعت التوحید و سنت په نامه مدرسه ده چې هم خلک د پنچپیر مدرسه ورته وایي د دې مدرسې ناظم وقار الله وایي چې خپل له خلکو چنده نه غواړي خو که خلک ورکوي نو بیا ورسخه قبلوي موږ لا
ترمنه په دغه نشي څه وکولې چې موږ کنه چنده وکړي بلکې موږ وو چې خپل الله دې دین ذاته چیراری امدادیو کو اللہ دی ولا جو ورتی نور زمونگا چان چاند نہ غواڑو او نم مشران وخت دا زکا دا مدرسہ زمونگا استادان ان مشران زمونگا مولانا کریم سن او یہ چتا سو دا اللہ دی خدمت کو خدا اللہ دین کے تا دری توری ما خدا نور خلق بشان دی چے خل کو نہ چان دی غواڑے مدرسہ دا چان درا کا الحمدللہ زمونگا چان غواڑو نہ اور ان زمونگا خپل ملگری چ کم دی جماعتی
بلخوا په دې ضلع کې یو بل مدرسه هم سات چې مظهر العلوم ډاګی نومیږي او عام خلک ورته د شاه منصور مدرسه وایي د دې مدرسې مرستیال مشر اشفاق الله جان وایي چې مدرسه د خپل کورنۍ په مرسته چلوي خو ځین خلک چنده هم ورکوي
د ټول نه سیوا کنټریبیوشن چې دی هغه هم ورکو او بل زما د والد څخه دوستان زمونږ کوم مرګري چې نو هغه کار نه دی خو لکه موږ داسې سپتا پر څنګه نشته چې موږ خلکو نه مته چې ګرځو خلکو نه چاندي شاګردان چې کوم چې کوم هغه سټوډنټان اغه لکه مته چې د خپل کم داغي نه دی خلک یې مته چې اغه په خپل دغه مدار چې دومره ډړه مدرسه راځي لکه دا یو پړې صحیح دی کې پیسې ورکول غواړي چې په غلط کار کې استعمال نشي غلط ځای کې استعمال نشي د الله د رضا لپاره استعمال نشي نو هغه که څوک هغه ته اپروچ کوي نو مته چې هغه ورکړي
د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې ځینې لوی مدرسې هم سچ دی وي میاشت لګښتې لکونه روپی کیږي پاکوړه خټکی د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وای چی حکومتونه مالی مرسته نور سره کوي بلکې دا مخلګو پمرسته چلوي
دا د عوامو په امداد باندې چلیږي په دې کې د حکومتونو هیڅ سنه اخیسته دا او نه پکې اخلي نه مخکې تاون کړه نو تاون کې زمونږ وجود کال بجټ هغه 3 کروڑ روپیا د تعمیراتو نه علاوه
د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د لال مسجد یا سر جماعت امام خطیب مولانا عبدالعزیز وای چی د دې تر تنظیم لاندې دیرش مدرسې کار کوي او دا ټوله د عام خلکو په مرسته چلوي زموږ مدرسې د دیندار خلکو په مرسته چلیږي او د میشتې څه باندې 1 کروڑ یا 125 لک روپۍ لګښت پر راځي خودی هر څه د پکتو سر بیا هم حکومت او د تعلیمي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په پاکستان کې یو شمیر مدرسو ته له خلیجی هیوادونو مرستې راځي د تعلیمي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې پاکستانی مدرسو ته حکومتونه او عام کسان په بیلابیلو نمونه پیسې ورکوي
کوم فوندونه راځي خارج نه مطلب د لکه اغن خلکو طرف نه
لا دارو طرفنا لا مختلفو چاہتا لپزاکات پنم چاہتا خیرات پنم چاہتا صدقے پنم چاہتا سپنم مطلب دا ایران نا سعودی نا دا مشرکوشتا نور ملکان چی کم دی دا خاص کر عربو حیوازو نا دی دا ورطور کئی نور نور آگئی کئی مطلب دا لکا پیو شان انجیو ہم دے پا یو بل شان باندے یو آگا ہم دے او یو بل غٹ پرابلم دا گا ہم دے پرابلم میں ورطوائی لا سہولت ورطوائی دوارا چی دا گا زمنگ ستاسو سیمی چی کمی دی دا دیر غریبی دی او دے غریبانو خلکو پارا صرف سبق نبی دوی جنت گتل غواڑی دوی دوڑے ہم غواڑی دوی جانے ہم غواڑی او سرپوٹنے ہم غواڑی او دے کیا گا ٹول شیو نشتا
په پاکستان کې پامه توګه په مدرسو کې د زده کوونکو زیاته برخه له غریب او بیوزله کورنیو سره اړه لري چې دلته هر څه په وړیا توګه ترلاسه کوي خو په دا وروستیو کې حکومت په مدرسو کې د شفافیت راوستلو لپاره پر ګامونو پورته کولو لاس پورې کړی دی مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې پاکستاني مدرسو د سختې ریزي او فرقواریت په وده کې څه رول لوبولې دی او کنه تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم خوشاله ژوند ولرئ
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورزو لمشال رادیو واوري
باختر